द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
کنه اوریدون که کتون که استره مشهی زه وگمه جالوان
او زه اشفاق مومن
تسته پا دی خبری خبروانه که هر کلی وایو او ده دی خبروانه پا رومبنه برخی که کم تیوی رپورتونه دی ده هاگی پا حق لبه تاسو خبر کو
د پاکستان مرکزی حکومت د کال 2015 شپاړسم لپاره د 3300 اربا روپو بجټ وړاندې کړی دی چې پکې د سرکاري نوکرانو لپاره 1.5% تنخواګانو کې د اضافي فیصله شوې ده. د خیبر پختونخوا چمبر اف کامرس دغه بجټ متوازن ګرځولې دی، خو عام خلک وایي چې په دغه کې د غریب خلکو لپاره یا د عام ولس لپاره کومه د پیدې خبره نشته.
اوس هم لنډ غونډې تفصیل باندې کوو د خبرونو.
د پاکستان مرکزی وزیر نن پارلیمان ته د مالی کال 2015 او 2016 لپاره د 3300 ارب روپو بجټ وړاندې کړ، کوم چې د خساري بجټ دی. په دې نوي بجټ کې 1425 ارب روپۍ خساره ښودل شوې ده. په بجټ کې د دفاع لپاره 1001 ارب روپۍ، د کلیز ترقیاتي منصوبو لپاره 1000، د ریلوې بحالۍ لپاره 2.8 ارب روپۍ، د بجلی پیدا کولو مختلفو منصوبو لپاره 240 ارب روپۍ کې ښودل شوې دي. د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار د سرکاري نوکرانو لپاره تنخواګانو کې د 1.5% د اضافي اعلان وکړ، او د ریټایر ملازمینو لپاره کم از کم پنشن 14000 روپۍ مختص کړ. ویل شوې دي چې د ګرانې شرح 4.6% پورې راکمه کړې شوې ده.
او د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د پانسۍ په زیاتېدونکو سزاګانو فکرمندي ښودلې او یو بیان کې ویلي دي چې د روان کال 15 میاشتو کې 115 مجرمانو ته تیزندې ورکړې شوې دي. د بشري حقوقو کمیشن خپل بیان کې وایي چې په پېښور کې آرمي پبلک سکول باندې د طالبانو برید وروسته په ملک کې د پانسۍ سزاګانو بندیز اوچت کړی شوی و، او حکومت ویلي د غیر معمولي حالاتو مقابله د غیر معمولي ګامونه پورته کولو کوي. خو د پانسۍ د سزاګانو مخالفین وایي چې په پاکستان کې د تراګرو پر ضد د ولس غوښتنو باوجود تر اوسه یو هم مهم تراګر ته پانسۍ سزا نه ده ورکړې شوې.
پاکستان سعودي عربستان ته د نیوکلیایي ټیکنالوژي د ورکولو امکان رد کړی دی، او ویلي دي چې اټمي وسله صرف د خپل وطن د دفاع لپاره دوی جوړه کړې ده. د واشنگټن په سفر د پاکستان خارجه سکتر اعزاز احمد چودري هغه اندازې رد کړې دي چې ګنې هیواد به نیوکلیایي وسله او یا جدید ټیکنالوژي په بل کوم ملک ورخرڅ کړي. یاد دی وی چې په پاکستان باندې د وړاندې نه تورونه دي چې ایران، لیبیا او شمالي کوریا ته یې اټمي ټیکنالوژي ورکړې ده.
امریکای چارواکی وایي چې چین په لویه کچه د دوی په هغه وفاقي ادارو باندې سایبر اټیک یا د کمپیوټرو په نظام حمله کړې دي چې خپلو کارکونکو په حق له بنیادي معلومات راغونډوي، او د دې ترڅنګ د دغه ملازمینو سکیورټي کلیرنس معلومات هم ساتي. د دغه معلوماتو ساتلو ادارې آفس آف پرسنل مینجمنټ یا او پی ایم د زیارت پر ورځ ویلي چې د دغه سایبر برید له وجې 4 میلیونه او زړو کارکونکو په حق له معلوماتو ته زیان اوریدلی دی. د چین خارجه چارو وزارت ویاند د جمعې پر ورځ د امریکای چارواکو لخوا دغه بیان او تورونه رد کړي دي او دغه غیر ذمه‌واره بللي.
د یوکرین فوز او روس پلو جدي غوښتونکو ترمنځ جنگ زیاتېدو وروسته اعلی امریکایي چارواکي او سفارتکاران د جرمني په سټوټګارد کې غونډه کوي چې څنګه به یوکران کې د روس پوځي ګامونو مخه ونیسي، او د ماسکو جارحیت په اړه د اتحادي ملکونو اندېښنې لری کړي. د امریکا د دفاع وزیر اشټن کارټر به د امریکایي یورپي کمان هډکوارټر کې د یورپي جرنیلانو او سفارتکارانو سره ملاقات کوي. نوموړی به یوکران کې د روس ګامونو د مخه نیولو لپاره د یورپ امریکې اوسني اقتصادي بندیزونو او د نیټو تګلارې جایزه اخلي.
او د هند پوز د هیواد د شمال ختیځ سیمه کې د هغه وسلوالو پر ضد د لټونې عملیات پیل کړی دي چې تیر ورځې 40 پوځي عسکر وژلي او په لسګونو نور یې ژوبل کړي دي. چارواکي وایي چې یاغیانو په منیپور ریاست کې د زیارت پر ورځ د راکټونو او گرینیډونو د لارې په پوځي کانوای برید تر سره کړی. په دغه سیمه کې یو شمیر یاغي ډلو د برید ذمواري منلې. وزیر اعظم نریندر مودي دغه برید به حصہ ګام بللی. د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
خبر منور دونکو د ډیو رادیو د ټي بي او ساته خبري خبرونه ته نیخ پني غل واشنگټن ډي سي نه واکي. نن د پاکستان د اقتصادي چارو وزیر سقدر قامي اسمبلی ته د کال 2015 14 لپاره د 4300 ارب روپو بجټ وړاندې ک. د ویل دي چې د 13 دوو کالو راهسي په ملک کې اقتصادي وضع د خوالي په لور روانه ده. اگر چې په سګني کال لپاره یې نه دي کال 2014 15 لپاره چې دی کوم هدف خو دی د اقتصادي ترقی په غی تر لسکول کې دوی ناکامه شوې دي. په دې حق لبانې پوره تفصیل لپاره زموږ همکار ایمان بونری دی وخت سټوډیو تر غلې دی ورته هر کله وایو سړی مشه
دی مهرباني اشفاق مومن صاحب او زبر دا تفصیل وړاندې کوم ګران اوردونکو ته لسنګ اشفاق مومن صاحب وویل تاسو نور خبرونه کوي هم ورده چې د پاکستان نږدې د درې سلويخ کرب روپو بجټ پلان د کله شوه دی. د دې بجټ نقشه سده زیدت په مختصر انداز کې خیمه تاسو به په سکرین باندې ووینئ او دا غیب بیا لګ لګ تفصيلات هم درته وړاندې کمه. د نن ورځ پانا په خپل اخبار باندې د دې نقشه جوړوي او په کې خای چې چرته د کم کار لپاره څومره خرچه مقرره کړی شوه دی، یعنی هغه په سلورو برخو کې تقسیموي. یو دا چې دفاع لپاره بجټ، بل دا چې د تعلیم لپاره بجټ، بل دا چې کاغذ زوینه کمځه کې چې د سبسډیز ورکړي، او بل صحت. د دې علاوه یو شمېر نور زونه چې هغه ترتیب په ترتیب به خوځب تر ټولو او راشم دی پاله. یو ور بیا د پاکستان په دې بجټ کې د دفاعي بجټ چې د اضافه یو لس پیسه ده شوې ده. ټول بجټ د دفاع لپاره خوځل شوې ده 2.1 اتیا ارب ډالر ټول بجټ دی. د دفاع لپاره په کم کې د 13 بجټونو په مقابله کې یو لس پیسه د اضافه شوې ده. تاسو وینئ چې په دا غټ گرین یا غټ شین غونډ ځای چې دی په دې کې لیکل شوی دی 2.22 اتیا شپږ دا د ډیفنس بجټ دی. خو تاسو سره د سرک کرخه وینئ په دې بزرستو نور باس کوم، خو دا سرک کرخه چې ده د ورکوټ غونډه ټاکه چې دی، یعنی دا د صحت لپاره دی. بیا پسې دا اودی ځای چې دی لګ ورکچ غونډه ټاکه جوړ شوی دی د ایجوکیشن لپاره دی. او بیا سبسډیز کې دا زیړ ځای چې کم دی دا هغه ځای دی چې په دریم نمبر غټ دی په کم کې چې دی 54 کې کې حکومت د خپل جیب نه پیسې خرچ کوي. اوس به زرا شم یو وار بیا دی پاته ما دی په خبره کوله په کم کې چې 10% اضافه شوی دا په دې کې بګرن اوردونکو تاسو دا ویم چې 15 سلويخ ارب روپۍ چې دی دا د ضرب ازب کم چې روان عملیات دی په شمال وزیرستان کې دا غیره پاره خودل شوی دی، ځان لکړی شوی دی. او دغه شان 3.5 بلین روپۍ چې دی په دې کې د سپیشل فورسز لپاره جوړ کړی شوی دی. پاکستان په وروستیو کې په کال 2014 دسمبر د وروستیو اعلان کړی وو. د هغه اعلان تر مخه پاکستان ویلو چې اوس به تر هغه د مخنیوي لپاره نېشنل اکشن پلان جوړیږي. په نېشنل اکشن پلان کې سپیشل فورسز هم د هغه لپاره په دې بجټ کې پیسې خودل شوی دی. اوس زه دویم ځکه چې کم ذکر کول غواړم هغه دا دی چې هغه تنخواګانې دي. خو د دفاعي بجټ یو خبره یاد ساتل پکار دی چې دفاعي بجټ مطلب دا دی چې د فوزی سازو سامان اغستل، د هغې خرچې او هغه ته تنخواګانې ورکول. د فوز پاکستان کې چې کله نوم واغستل شي نو هلته سره سم د ټک پنجاب نوم په ذهن کې راځي، او پنجاب د پاکستان غټه صوبه ده. فوز هم زیاتر د پنجاب نه دی. نو ځینې سیړونکو یا مبصرین فکر کوي چې د دې زیاته برخه یو وار بیا پنجاب ته لاړه. اوس په دویم نمبر کې ما ذکر کوم د تنخواګانو. پاکستان کې د ځل داسې ویل شوی دی چې په دې مزدورانو لپاره به لږ تر لږه د میاشتې تنخوا چې ده 15,000 روپۍ مقرر کول کیږي. ا دې نه مخکې تنخوا لږ تر لږه تنخوا میاد چې وو هغه 2,000 روپۍ وو. او دغه شانته دین علاوه تنخواګانو نه علاوه په پینشن چې دی په سرکاري پینشن کې هم اضافه شوی دا 8% اضافه شوی دا او د دې کې به سرکاري ملازمان چې دا غو د ریټایر نرسو پینشن چې دی 8% او میډیکل الاونس دی هغه 15% اضافه کیږي. یو ور بیا تکرارلوم چې بلوچستان صوبه د رقبې په لحاظ د پاکستان غټه صوبه ده، ورسره سره خیبر پښتونخوا صوبه ده چې څوک چې د دهشتګردۍ د لاس تیر ډیر لس کلو راسې د مشکلاتو سره مخ ته دي کې سرکاري ملازمانو د دواړو صوبو چې کم شاله دغه د پنجاب مقابله کم ده. یو ور بیا شونګه دا فکر کوي چې څنګه سرکاري ملازمانو کې تنخواه شوی دنو دا یو ور بیا د ګټه چې د نیخ پنیغه پنجاب ته زی. اوس د تعلیم خبره کو، تعلیم تاسو څنګه ولیدل هم چې په تعلیم کې د پاکستان حکومت نن موږ تاسو ته ویلو چې د ملینیم ګول چې دی هغه ټارګټ چې دی هغه هدف چې دی پاکستان یو ور بیا هغه ته رسیدلې نه دی. هغه ټارګټ دا چې اته 80% د تعلیم چې دی په هایر ایجوکیشن وي، یعنی لوړې کچې ایجوکیشن به وي، او 100% ایجوکیشن دا به لاندې کچې وي. خو نن د پاکستان د دفاع وزیر د خزانه وزیر خپل دا منلی دی چې ملینیم ګول نه ترلاسه کړي، نو د دفاع بجټ کې 14% برخه جدا کړل شوې ده، کمه چې د نور بجټ په پرتله ډیره کمه ده. او دا وسره هم ویل شوې دي چې د پاکستان حکومت به
د تعلیم
ډیره مهرباني اشفاق ومن سه، بالکل ما هم د تعلیم ذکر کوو. تعلیم کې 14% د برخه جدا کړل شوې ده. اوس دا درې سلور غټ غټ زینو کم چې ما ذکر وکړو، اوس دی کې د ځان ته اهداف څه مقرر کړی دي. په اهدافو کې یا په هدف کې دی وی چې دی با د جی ڈی پی چې دی کم چې ګروس ډومیسټک پروډکټ یا کورنی پیداوار دی، یعنی په پاکستان کې پیدا کېدونکو کم شیان چې دغه په وجه چې کم آمدن کیږي په دې کې به 9% اضافه کیږي. د دې امکان دی د دې لپاره کم کلکولیټډ فیګرز، یعنی کم داسې عدد شمار نه دی ځان لکړی شوی د کم تر مخه چې دی د 9% هدف ته ځان رسول شي. خو وای د دې امکان دی چې د دې حکومت د آخری وخت پورې به د دې د کورنی پیداوار بجټ جی ڈی پی چې داسې واکړی شي. خو داسې وخت کې په پاکستان کې د سیلونکو تر مخه لوزونه شوې دي یا جمنې شوې دي، خو هغه بیا تر لاسه کړی شوې نه دي. څنګه شپږ ممن سه مون ول چې د چکم اقتصادي سروې وا یا اکنامک سروې وا پای کې هم دی ویل چې کم تیر شوی ټارګټ سي تیر دوه کال هغه هم تر اوسه پورې نه تر لاسه کولی. یو بل مهمه خبره په دې بجټ کې دا چې د بجټ زیاتره برخه د هغه قرضو د پاره جدا کړی شوی د کم چې د بهر ملکونو نه غسل شوی دی هغه بهر ملکونو ته واپس ورکړي کیږي. د دې بجټ کې د ډالر د بې خبره شوی دی. ډالر بې نیخ پنیغه اثر چي دی هغه د غریب باندې داسې شکل کې پروزي کول شي ډالر بیا پورته زی، نو په بازار کې نو نرخونه سی واقعي لکه تیر نرخ سی واقعي تیر نرخ سی واقعي دو مطلب داري گاډي کې به کرایم زیاته ورکي، نور چې کوم مال وړل کې گاډي دی هغه هم سامان زیاته اخلي، یعنی کته به خپل ټماټر وړي، کته به خپل لوګان وړي، کته به خپل پیاز وړي، بوج به غریب ته ډایرکټلی رسی. دا د دې بجټ یو بل تجزیه ده. دې بجټ کې د سرکاري ملازمانو تنخواه خبره مونږه په ټیکس کې اوس برا شو، نو د ټیکسونو په ډیرو ځینو کې د سیوا کولو خبره کړې لکه د بهر ملکونو نه چې کم د سہولیاتو سیوا کوونکو شیان دي یا لکه سیګریټ دي موبایل لپاره هغه ټیکس سیوا کوي، ورسره د فاټل لپاره هم د ټیکس سیوا کولو خبره کړې ده چرته چې دی وی غریب کستا فائدہ رسول غواړي، خو دې صرف امکان ظاهر شوی دی. اوس یو بل مهمه خبره زره دې بجټ کول غواړم، هغه دا ده چې په دې بجټ کې د خیبر پښتونخوا د کارخاندار د پاتې وړاندیز کړي دي چې په خیبر پښتونخوا کې د 2015 نو واخله 2013 پورې چې څوک کارخانه لګول غواړي پاغه باندې بده هیڅ قسمه ټیکس نه لګوي. په خیبر پښتونخوا کې دا ویلکم شوی دی، کم سه کم د یو د دې هرکلې شوی دی چې کم درې کال کې لګیدونکې کارخانه دي. خو د دې هرکلې سره سره دا یره هم ده چې آیا کارخانه لګی څوک، ځکه چې کارخانه دار خود پیښور نه پنجاب ته لاړل، په پنجاب کې اکثر انډستریل سټیټ جوړ شو، په خیبر پښتونخوا کې په مختلفو ځینو کې دهشتګرد یره ده. خو د حکومت طرف نه باوجود د دې چې هلته یره ده مشکلات دي د دې هرکلې کېږي. نو دا د دې بجټ چې کوم غټ غټ ټکی وو یا غټ غټ ځینو هغه مونږ بیان کړل. نورې تجزیه او تبصرې پر روانو پروګرامونو کې د وایس اف امریکا ډیوري ډیو پر روانو پروګرامونو کې وړاندې کوو.
ډیر مننه رحمان بنو صاحب، ډیر مننه.
واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نتا تاسو زموږ یو ساته خبری خبرونه ته وګی په ریډیو باندې د دې ترڅنګ په ټي وی سکرینز باندې ګوري هم سم ملګری اوسه یو سوما تاسو ته معلومات رواني کو باندې رحمان بنيري صاحب تاسو ته په پاکستان کې نن د مرکزی حکومت لخوا چې کم قامي بجټ د 2015 شپاړسم کال لپاره روان شو د هغې په حق له مفصل معلومات روان کړی شو اوس هم د عامو خلکو غبرګون څه شی دی دغه بجټ ته هغوی په کوم نظر ګوري او څومره تمې وي او څه یې غوښتنې وي نور تفصیل لري مدثر شاه په خپل دې رپورټ کې
د 2015 شپاړسم لپاره وړاندې کړی شوی بجټ په حق له د خیبر پختونخوا د چمبر اف کامرس صدر فواد ساک وای د دې صوبې د صنعتکارانو او تاجرانو قریبا ټولې مطالبې ومنل شوې
خو هغه پیکیج مونږ ته هغه حکومت ورکړیو هغه وخت پیپلز پارټي حکومت او بیا اف بی آر مونږ باندې داسې قانونو ولګول چې هغه پیکیج مونږ ته ملاو نشو په دې باندې مونږ ریپرزنټیشنز کول اسحاق ډار صاحب ته وزیر اعظم پاکستان ته هغه په زموږ خبره پوه شو چې مونږ ته هغه پیکیج کاغذونو کو ملاو شو خو اصل کې ملاو نه شو نو نن بجټ کې هغه هغه وضاحت کو هغه کلیئر کړ شو نو هغه ټول ریلیف د صوبه خیبر پختونخوا ته ملاو شو
متاسګنې
چې بیروکریسي خو په دا وخت دازل پدې کې سره نه جوړ شو اعلان او شو کنه او بجټ به قومي اسمبلی چې پاس کړي نو خبره ختمه شو
د تاجرانو صدر شرافت علي مبارک وای اوس په افغانستان او مرکزی آسیا سره تجارت کې اضافه وشي
د خلوص اوس حکومت سيزونا اکسپورت کوي افغانستان لا هغه کې مونږ ته اجازه نه و چې مونږه پاکستان رو پاک روپی کی اگر ایکسپورٹ کول اگر ڈالر بندے دوی پابندی لگو لے ڈالر سب ایکسپورٹ کا ہوئی لیکن اگر دوی اجازت ورکو چھ پاک روپی بندے با اگر ایکسپورٹ کی گی مردہ ڈیلو ایکسپورٹر لبا فائدہ ورکی بل کم فائدہ دیکھ کے راگ لے دے کم افغانستان لارا بندے زمونگ ایکسپورٹ کی گی سینٹرل ایشیا تھا التا التا 110 ڈالر یو ٹیکس ہو وہ ہر 25 ٹن پس کوم مال واغې باندې $100 بل ټیکسو نو هغه دا دوړه ټیکسو نه دوړه ګورمنټ کې ناستو او میا نواشی صاحب دا کریډ دي هغه افغانستان کوم ټیکسو هغه ختم کو زما ایکسپورټر باندې او زما سیمه لپاره ان شاء الله زویما چې دې بجټ سره ان شاء الله ډی فائدہ برازي
خو د چمبر یو بل ایگزیکټیو غړی پرویز خان خټک وای د ګیس لړکی زمونږ صوبې سره زیاتې شوې ده
یو ټیکس ریسنټلی چې کوم لګول شوې ده ګیس انفراستراکچر ډیولپمنټ سیس جی آی ڈی سی چې هغه آلریډي مخکې لګول شو بیا هغه پېښور هاي کورټ سسپینډ کړو سپریم کورټ زموږ په حق کې فیصله کړې وي هغه شی سسپینډ شوی وو دوباره دی هغه لګول دی هغه ډېر غټ ټیکس دی او دا هغه برای راست دغه چې ورزيږي اثر چې ورزيږي هغه عام انسان عوام باندې ورزيږي او هغه کې هم ډسکریمینیشن شوی دی زموږ په صوبه باندې 263 روپے پر ایم بی ٹی یو سره لګول شوی دی او په نور پاکستان کې 200 حساب سره لګول شوی دی هغه ټیکس متعلق اس الفاظ اونو ویلې شو چې ردا سي جي اي ډي سي مونږ لګولې دي د ګیس ډیولپمنټ د پاره مونږ یو ټیکس لګولې دي دا غي په خلکو باندې مر اثر ورزيږي ا ډیر غټ ټیکس او هغه آی کورټ سپریم کورټ هم ریجیکټ کړي او دی بیا لګولې دي نو دا غي متعلق دي الفاظ ایسو نه وي ا ډیر افسوس سره زویم چې هغه دی پټ کې خودو او دا غي نه علاوه یو ډیر غټ پروجیکټ ایل ان جی حواله سره چې هغه پاکستان کې دی لانچ کړي به شک چې هغه بهترین پروجیکټ دی هغه به انرژي کرایسس ختم کړي خو دا هغه پروجیکټ خدو خال دا غي پروجیکټ متعلق ٹرانسپیرنسی داغه پروجیکٹ متعلق نور کم چه معلوماتو هغه د کوم نه پټ کی خودلې شو
او د پاکستان او چین د اقتصادي راهداري په حق د چمبر نائب صدر مقصود انور هلمند دی او وای
اول مونږ دا مطالبه کولو چې به دا مونږ دا ویسترن کمیو روټ ته دا اډاپټ کوی دا اوریجنل کمیو دا ټول هغه خبره دا شو چې کنسنسس شو اور دا ویسٹرن روٹ چدی کنا اغا اول جوڑولو چدی کنا پروگرام جوڑ شو اس دے دے وقت چدی دے دا پارا $10 بلین چدی کنا ساتلی شوئے دی اس دا $10 بلین سرا ڈیفینیٹلی دے دے سروے اور ٹول سیزونا چدی کی گی با مطلب یو فرسٹ سٹیپ چدی کنا آغا خو شروع شو اور دا راتلو و روزو کے چدی کنا دا راتلو والا دا گورنمنٹ چلی دے کے مزید کار بتیز کی اور انشاءاللہ دا روٹ چلی کا نہ باقی روٹس نہ اول چلی دا وجہ ہے
مدثر شاہ وائس آف امریکہ ڈیور آڈیو پی خبر
پختونخوا اولسی تحریک مشرانو د پاکستان په موجوده بجټ باندې نیوکه کړې دي چې د مرکزی حکومت لخوا کم وړاندې کړې شو. دیوای چې د خیبر پختونخوا برخه په دغه بجټ کې تر ټولو زیاته کمه ده او د اقتصادي لارې کم چې د چین او پاکستان ترمنځ به جوړول کیږي، دیوای چې په دغه کې هم د پښتنو په حصہ کې چې کم لار راځي هغه د پاره کمې پیسې خو ده شوی. په دغه د ډیور ډیو خبریال هاشم علي یو ویډیو راپور را لګلې دی، دغه کسانو غوښنه اخیستې دي، نو راځي چې تاسو وګورئ.
چې کم نواز شریف په اتشتم مې باندې کم اعلانونه کړی وو، نه خو ډېر ښکاره وو چې مغربي روټ به وي او دا به اول مکملېږي. بجټ خو چې راغی هغه بېخي الټه دی، خدشات خو پرې ده، بالکل صفا بجټ دا ښیي چې 8 اربع روپۍ د مغربي دپاره او 95 اربع روپۍ د مشرقي دپاره. بیا چې دا ټول یو سل یو 1 اربع روپۍ دي، په دې کې زمنګ برخه زمنګ د روټ برخه 0% ده. د دې مطلب خدا شو چې یا نواز شریف مکمل دوکه وکړه یا د نواز شریف سره دوکه وشو. کدا زمنګ سره دوکه کړې مې مونږ پاسو او کدا د نواز شریف سره دوکه شوې وي هم په کار درې چې هغه د منیسټر لري کې حسن اقبال او مونږ خدا مطالبه کوو چې حسن اقبال دلري شي. مونږ دا بجټ بالکل نه منو، مونږ سیاسي ډلو ته وایو چې دا راپاسي، مونږ سماجی ډلو ته وایو، مونږ ولس ته وایو، مونږ دې خلاف تحریک چلو. دا خو بالکل دومره غټه دوکه په دې صدې کې چرته نه شو لکه د دې ځل چې وشوله.
شو نو 15-20 زره خلک زمنګ قتل شو، د فاټا قتل شو، اوس که د ترقی خبر راځي، اوس که د انویسټمنټ خبر راځي، اوس که د ډیولپمنټ خبر راځي، نو په هغې کې دغه پنجابیان دي چې اوس دوکې پسې دوکه کوي مونږ سره. نو مونږ د ګورنمنټ نه دغه مطالبه کوو چې د چاینا نه مونږ دغه مطالبه کوو چې کم کاریډور ته راولي، نو مهرباني وکړه په دې کې فاټا مه نظر انداز کوه، فاټا مه هېروه. او د فاټا لپاره څنګه چې ته خپل مغربي چین ډیولپ کول او ترقی ته کول غواړي، دغه رنګي فاټا هم د ترقی د خواهش لري. د فاټا عوام ډیر زیات ځپلې شوې دي، ډیر قتل کړي شوې دي، او د پاکستان د بچاو لپاره هم قتل کړي شوې دي، د انسانیت د بچاو لپاره هم قتل کړي شوې دي، ډیر زیات قرباني ورکړلې. نو باید چې دغه کاریډور چې کوم دی چې دا لومبې په فاټا کې راشي، د فاټا نه بس د خیبر پختونخوا ته راشي، بیا د بلوچستان ته راشي او دغه رنګ دی گوادر ته لاړ شي.
واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نا زمگا خبرونه چې دا هغه لا هم دوام لري. موږ سره ملګری اوسې یو شمیر نور ویډیو رپورټس هم په راتلونکي برخه کې تاسو لپاره لرو. اوس هم سیدا خان چې په ځايي حکومتونو چې کوم روسي انتخابات وشو په خیبر پختونخوا صوبې کې، هغه کې یو کاندید و او هغه په تیر انتخابونو کې چې کوم د دې عمل تر سره شو په هغه باندې سخت وکیلری وایي چې د دې بایې چې پلټنې تر سره شي. ارشد مومن سره خبرې اترې شوې دي، تاسو ته دوی غږ په دې رپورت کې وړاندې کوو.
الیکشن پر چې کوم دی نو هغه ما سره چې کوم مخالف او یو آزاد او یو پی ټی آی والا، هغه چې کوم دی جنگ جګړه جوړ کړې، الته نه هغه بکسي او تختولې، نو موږ ولته څه شمارولو. هغه وی چې دا موږ د پاره ډېره بې عزتۍ خبره ده چې یو زنانه وګټي او موږ یې وبیلو. د دې خاطر هغه چې کوم دی هغه بکسي کور ته وړي، نو موږ خدا غواړو چې دا الیکشن دوباره وشي. زه خو لکه دا ویل غواړم چې را لکه په کار دی چې کوم د فیل شوي ورونه دي دا ټول ما سره ادریږي. خو زه لکه دا ویم چې را تاسو چې الیکشن نشي کولی، نو تاسو بکسي به ولې تختوي؟ په کار خدا دی چې الیکشن وکړي، وي دا ګزه دا میدان پته به ولګي چې څوک ګټي. سکول ته سړی ځینو ټول خو نه پاس کیږي، یو نه یو خامخا فیل کیږي. مقابله به وکړو، پته به ولګي چې بھائی څوک ګټي. دا خو نه ده کړی چې تاسو بکسي یو سي او په کور کې شماره به وایي چې زه پاس شو. دا غي ثبوتونه مونږ سره دي، دو نمبر پغه مستمون غي سره او اتي ما برامت کړم دي، ما سره دي ثبوت باندې او غي چې کوم غویل پیپر دي اغه ما سره دي، مهر ما سره دي. دا غي خلاف زه لګیم کیس هم کول غواړم. بس او صرف دا ویل غواړم چې کوم ځای کې پولیس سټیشن باندې لکه دا پکار دی چې اغه ځای کې د سړو ځای کې سړی وي او د زنانه ځای کې زنانه وي. زه دا نه مطلب نه خو کوم چې لکه زنانه ځای کې سړی راځي اول ته کې اغه سړو به ودرېدل، سړو بل د مورونه لګو، نو لکه دا شي او بل یو د لکه فوج باندې ګرانه کوشي دا.
د پاکستان قبایلی سیمه جنوبی وزیرستان سره تعلق لرونکي ځوانان طالب علمان هغه د کوم مشکلاتو څخه دی وخت کې تیریږي. په دغه ډول ویډیو خبریال دان بیٹنی تاسو نور تفصیل په ویډیو راپور کې وړاندې کوي.
دا وخت مسره د جنوبی وزیرستان هغه طالب علمان چې د پوځي عملیاتو له عمله بې کوره سوي دي نږدې و کال ژوند دی په کډوالۍ کې تیر کړی ده. په وروستیو کې د لخوا داسې راپورټونه ترلاسه شوي وو چې احتجاجي مظاهرې کولې غوښتنې کولې. نن د پټانګ سیمه کې لدا پریس کلب ته راغلي دي. دغه یو څو طالب علمان مسره په دې پروګرام کې ناشتي پښتنې ورسره کوچ آیا د غټې غټې غوښتنې چې دي داسې کم مشکلات ورته چې دی راځي او دلته انتظامیه سره خبرې کوي او د مشکلات تر اوسه پورې حل کیږي ولنه. تر ټولو اول تاسو خپل پیژندګلی را سره وکړو.
جی ما نام جانشیر خان مسعود فرام ګومل یونیورسټی ڈی خان.
جانشیر خان تاسو راځو احتجاجونه هم کوو نن هم داسې راغلی تاسو پریس کلب ته چې احتجاجن راغلی مشکل څه ده؟
لکه مونږ چې کوم سکالرشپ مسله ده کنه غټه نه غټه مسله ده غدا یو کال بل سکالرشپ ورک شو نو کوم سکالرشپ تی هغه نه ملويږي عمر دغه سره چې مونږ کوم ټرایبل داخلي غادي هغه تم ډیر زیات مصیبت مونږ خپل سټوډنټ ته
نو تاسو الته په ګومل یونیورسيټي انتظامیه سره خبرې کیږي الته خو تاسو خپل کوټه درکړی شوی ده؟
جی هغه کوټه ته چې کوم وګر کنه زمونږ کوټه خو ډیره زیاته کمه ده کنه مونږ سټوډنټ ډیر زیاتی نو هغه پر زمونږ د سټوډنټ پر ډیر زیات مسایل دي لکه کوم وخت چې اپریشن شوی دی 7-8 کال کیږي نو هغه لا وجه ده مونږ ډیر زیات سټوډنټ تي چنن تعلیم نه بغیر ګرځي.
صبر جی تاسو جی خپل پیژندګلی وکړه.
ما نوم الودین ده او آی ام فرام ډیگری کالج نمبر 1 ڈی آی خان.
الودین صاحب لکه دې مشکلات د برسې رکړه تاسو په ډیگری 1 کالج ډیر اسماعیل خان شدا سه کوم مشکلات سره مخامخ یې؟
لکه سرنګ التا ټرایبل سټوډنټ لپاره چې کوم سکالرشپ را درومي غټه مسله خو دغه د چې دغه ته خپل سکالرشپ خپل حقوق نه ملويږي او دومره خبر دغه د چې کوم لکه موږ خپل علاقې نه متاثر شوی یو یغه وجنه ډیر زیات تعداد کې خلک چې کوم د موږ د اغا په ډیای خان کې او پټان کې پروتا دغه وجنه 1947 نه چې کوم کوټه موږ را درومي ټوټل فاټه چې کوم 5 سیټونه دو یغه وجنه موږ خلک د مشکلات چې دغه ته سیټونه نه ملويږي یغه په باره کې مونږ ای پرنسپل سره هم خبرې کړې دي او د خپل پولیټیکل انتظامی سره هم خبرې کړې دي او ور سره مونږ د مختلف نور کوم مسائل دي په هغه کالج کې مونږ یو ورځ یغه خلاف احتجاج هم د خپل کالج مخ کې کړې وو نو ان شاء الله یغه خو پرنسپل دا ویل چې زه به دا در سره ومنم خو نور چې کومه غټ مسلې دي لکه څنګه سیټول مسله شو څنګه ای ډی پی ستا فند ملي ویګی لکه نور چې کوم ایجنسی دی هغه د مختلف فندونه ملويږي هغه د سکالرشپ شکل کې دی هغه د داخله فیس په شکل کې دی کنه چې هغه ورته معاف کیږي نو مونږ وزیرستان چې کوم کسان دی وزیرستان چې کوم سټوډنټ دی هغه ته تر غونډې ایجنسی نه مخکې دغه متاثر شوی وو خو تر اوسه پر دغه د تصدا کې سم انتظام نه دی شوی
لکه زه تر دا پښتنو کو ډیگری 1 کالج پډی خان چې دا وخت تاسو پټانګ چې موجود یو او احتجاجي مظاهره هم تاسو پټانګ چې کوو د سره به تاسو تعلیمي ټایم ضایع کیږي نو هغه پر تاسو کوم منصوبه بندي کړی دا تاسو طالب علمانو سره؟
بالکل دا خبره خو صحیح ده چې مونږ خپل حق غوښتلو لپاره چې کوم سټرایکونه کوو لنور داسې جرګې کوو په دا کې مونږ ټایم ضایع کیږي ولې چې مونږ چې کوم پروګرام ده د بی اس پروګرام ده ریګول سټډي غواړو.
تاسو راته وایئ خپل
یہ سر منم شفیصل ہے گورنم ڈگری کالج سام صاحب کا صدر یہ
سام کالج کم چھ پساوت وزیرستان چھو
جی بالکل جی کیم جنوبی وزیرستان دے مسجد پر ریا شدا
یہ اگا کو تقریبا 15 پاش کال کی جی التا اپریشن شروع دا لری بند دی خلق واپس اگے لکی تن دی تلی نو تاسے پر دلتا کم زک شے دی سام کالج بیا انتظام شوے دا
جی سر افسوس مقام دا جی کیم دے گورنم ڈگری کالج سام سٹوڈنٹ دی دا خو می حکومت والی دا سٹوڈنٹ ہنش میری پدا چا وی چ پ جنوبی وزیرستان شے کالجنا او کاشتانه د سټډنټ هنشته او چې کله می ژه د پرې د جاجینا جلوسینه پولیټیکل خلاف کړی دی او تقریبا د 2011 برنه می شری جی کیم صاحب کس دروند دی او ایم سر اپروف هنشته جی کیم د مشتر کړی دی نوټیفیکیشن کړی دی چې د پرې کالجینا کولاوی جی او د وی سیوا میاشتو جی کیم د کالجې بن کول ټیم او په دا وخت د می د پرې کالج کولاو کوه هم مزدیګار په 15 بجو چې د می د پرې مسله وا چې نو کورینا شتا ایم ش کورینا متاثر شوی دی لره په کلینا بهر پنډی جی چې د می د تاک درو تاک بنتهی او په یم نشه باندې کالج هم بنشو
لکه څومره طالب علمان وای چې آپا سام کالج شې تعلیمي زده کړې ترلاسه کړي او آیا تاسو په دې وخت کې چرته بیا استاد کتلای دا
سر جی تقریبا وسمه تا چې میجو یم شخلي استوز درای دی او د میر جکیم سام کالج سټوډنټ دی دا 25 نه بو دی چې دا پنن تاریخ پر جکیم ته ججنه شوې دی نور ایجنسی متاثر نه ڈی پی ستا جکیم می سره لیټر پر تی دی 2009 پویس پر چې دا ورګي پروفیسینا مافی او پنن تاریخ پر د مو سره پروف یشته چې د میر د کالج د یونیورسيټي دا ای ڈی پی پر ممنده او نه فیس ماف ته او نه سکالرشپ پر غلای دی او نه پویس پر د میر د پر کالج او د ایجوکیشن باره د میر حکومت دا سګدامم کړای دی چې میر ولټا درولې نیولې ایجوکیشن باره او دمیش دے پر ایجوکیشن بارے شے دا مخشد ایس پر پیشرف نہیں گڑائی
سام کالج شپاش سو طالب علمان پچی سبق تر حاصل ہوئی شپاش کالا کیجی چی تاسو بے کورے پش پاشو کالو چی تاسو صرف ایوہ میشت استاز کتلے دا پخپلا بنی او غٹ سوال دا تاسو جی نمرات ہوگا
جی زو شباب اللہ دے گورنمنٹ ڈگری کالج لدا ایس ڈبلیو این تعلق لارا جی مجا کالج تقریبا 2009 چکلا میرا متاثر شوی ترغا رسنا باندائی یو فیری اور تخلص کڑائی وہ بالکل بیا دو میاشت و درې میاشت و سیکنڈ شفٹ میرا و چلاولی او آغا داس و چه پانچ بجے نو کلاسینا وی لکھا گورنمنٹ ڈگری کالج سامن لدا ولا اے پانچ بجے نو کلاسینا وی دا دل تا پی کمپاؤنڈ شر تخلص کڑای و سیکنڈ ٹائم پانچ بجے نا و دو کلاسینا وی وا وڑ کی داس وی چه ڈر وڑ کے کلاسینا نشولو خستلای جنو پداش دے ویلیج نا تعلق لارلی جنے پداش داس وی چیلا تا اکوموڈیشن مسئلہ و ورتا لکه میرو اکوموډیشن چې کیم ورته وي چې میشته هاسټل باندې باس وکړي میشته ټیچرونه خامخا ټیچرون دي پاخو پاس په روډین نه شي چملستلای یو ته کومبر اکوموډیشن باندې باس وکړي لکه دای دې میشته وي چې اکوموډیشن چې کیم دای میرا تستا ایش نه غان شي درکولای یو د پورا سوالات میشته راي سوالات نشته دای بیا میج ورته ویلا چې خیر کا میشته نه شر کولای یو ټیچرونه ته اکوموډیشن وکړي ا ټیچرون داس وی چې دای دې پداوا جام د نرتل چې میرا ته اکوموډیشن نه رکاوي نو دغه واج امیر نا ټیچرون هاي انکار
کول لدی کالج چمر طالبان دی
لدی کالج شه تقریبا 300 ابو طالبان طالبان دی
او دین علاوه الته په علاقې چې زنانه او تعلیم څه حال وی لکه
زنانه به کور تعلیم لکه میرا زنانه غاور تا کړه و دی تافر کړه و چې لکه میرا میډل لیول پرایمری لیول لکه میټریک لیول او انټرمیډیټ لیول باندې زنانه میشتره پوس لکه تعلیم حاصل اولی یغه میرا دی تافر کړه و خدای دې میشته ویلا چې میرا سره اچ بندی باس نشتا دی تقریبا 43,000 کم و بیش میشترا طالب علم دی د جنوبی وزیرستان دا میرا ټول دیتا پروفیر کړای و په دای شي 21,000 جن کوي دی لکه خواتین چې کیم غادي دا غادي د دې ویل چې یار امیرا تو سه وک طالب علم شمیرا وینا فلال ټیم شه میشترا اچ بندی باس نشتا دی تو سه د پورا
ډیر به باندې چې تاسو خپل نظر ما ته راکړې دغه طالب علمانو دلته خپل یو لیست راوړل چې پاګه چې مطالبه لیکل شوی دی دا وایي چې کم سرکاري نو کوي راځي نو هغه دې هم خیال ستل کیږي په دې کې چې کم جایزه یا مناسبه یا کم داسې کینډیډیټ چې هغه دې پر مناسب وي خو هغه ته حق نه ورکړي کیږي دا څه وایي چې نږدې 50,000 روپۍ اوس راغلي دي کالجونو او یونیورسيټي دی بیا جوړول دي لپاره نو 50,00,000 وبخشه نو هغه پیسې دا پتن لګی چې هغه په کم ځای کې استعمالی شي د سره لدا او چې کوم سام کالجونه دي هغه دا غوښتنه کړې ده چې هغه دې تخلاص کی او د سره سره دې غوښتنه کوي چې سکالرشپس دې دا وسته لري چې سکالرشپس په ذریعہ باندې خپل تعلیم جاری وساتي او دین علاوه دې په انتظامیان هم دا غوښتنه کړې ده چې دې ته پوره خیال توجه نه ورکړي او خصوصا چې دې کوم رهائش ته هاستل د هغه دې پر مناسب تنظیم برابر کې سره خو کدا پښتني د غوښتنې د یو ری جایز وي او پرشتیا سره بنلې وي نو دا بیا غټه پښتنه دي چې کوم خلک دغه دا وی کوي چې دې ته پوره فیسیلیټیز رسېږي خو دا بیا اسه په ګراوند باندې خبرې کوي تر اوسه پر دې ته اچھا نه دي رسیدلې ډیره مهرباني کوم ودان
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی
ریډیو ته واره بیا ساسو ټولو هر کلی وایو او په پروګرام کې اوس هم کوم ریپورټونه دي د هغې خلاصه صدا سده
د پاکستان د خارجه چارو سکتر اعزاز چودري چې دا وخت د واشنگتن په سفر دی هغه ویلي دي چې سعودي عربستان ته د جوهري ټیکنالوژي ورکولو د پاکستان هیڅ کوم پلان نشته د دغه ترڅنګ د افغانستان په خوست ولایت کې د ډرون حملې په برید کې څلور دېرش جنګیالي وژل شوي دي او د دغه ترڅنګ یو شمېر نور راپورونه هم لرو
او سمران نیکو د مهمو خبرونو خلاصه
د پاکستان د اقتصادي چارو مرکزی وزیر اسحاق ډار نن په قومي اسمبلی کې د 4,300 بلیون روپو بجټ وړاندې کړ چې د خسارې بجټ وو او په دې نوې بجټ کې 1415 ارب روپۍ خساره خودل شوې ده. بجټ کې د دفاع لپاره 780 ارب روپۍ، د کلیز ترقیاتي منصوبو لپاره 800، د ریلوې بحالۍ لپاره 280 ارب روپۍ، د بجلی پیدا کولو مختلفو منصوبو لپاره 240 ارب روپۍ کې خوده شوې دي. د خزانه وفاقي وزیر د سرکاري نوکرانو لپاره تنخواګانو کې د 0.5% د اضافي اعلان هم وکړ او د ریټایر ملازمینو لپاره کم از کم پنشن 14000 روپۍ دی مختص کړ. ویل شوې دي چې د ګرانې شرع 4.6 پورې رقم کړې شوې ده.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د پانسۍ په زیاتېدونکو سزاګانو فکرمندي ښودلې ده او یو بیان کې ویلي دي چې روان کال 15 میاشتو کې 115 مجرمانو ته دغه سزا ورکړې شوې ده. خو امریکایي چارواکي وایي چې چین په لویه کچه د دوی په هغه وفاقي ادارو باندې سایبر بریدونه یا د کمپیوټرو په نظام حملې کړې دي چې د خپلو کارکوونکو په حق له بنیادي معلومات راغونډوي. د وایس اف امریکا ڈی وی ریڈیو خبرونه مو اوریدل. د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نن تاسو د ڈی وی ریڈیو خبرونه ته غوږی او زمګه پروګرام چې دی هغه په ټی وی سکرینز باندې ګوري. هم سم ملګری اوسه یو سم په جرمنی کې په 8 جون باندې راتلونکي د وستو سنتي هیوادونو کلیزه غونډه چې دا هغه تر سره کیږي او په دغه غونډه کې کوم موضوعګانو باندې به خبرې اترې کیږي هغه به هم تاسو ته دریاد کو. چې کوم اوس نه کړکېچ په عراق او شام کې روان دي په دې باندې به خبرې اترې کیږي. د دې ترڅنګ د چاپیریال بدلون او اقتصادي چې کوم ستونزې دي دا به هم د خبرو اترو یو مهمه ایجنډا وي. په دې حق لا د وایس اف امریکا خبريال الپاسن رپورت د محمد عالمگیر په غږ.
نړیوال مشران به په میونخ جرمني کې خپل کار کوي او دغلته امنیت کلک ټینګړې شوی. د پولیسو او فوج په غټه شمیره کې موجودګي د دا رقم مظاهرو د لاسه هم دا چې پرون شوي. مظاهرچیان اراده لري چې دغه سرمشریز غونډې په محل مظاهری وکړي او وړاندې نه دغل تر غونډې شوي. تیر کال دغه مشران برسلز کې ملو شوي. دوی به روس کې ملاوېدل خو په کرایمیا د قبضې د لاسه روس ته د ډلې نه وباسل شوي. په یوکرین کې د روس مداخلت به بیا د دې خبرو غټ موضوع وي. دا خبره د رویل یونایټیډ سرویس انسټیټیوټ سیډنیز ادارې جاناتن ایال کوي.
The real question about Russia is whether it is simply a conflict on about Ukraine.
دی وی د روس په اړه اصل سوال دا هم دی چې آیا د خالد یوکرين په اړه یو شخړه ده او کونه په پټه غټ سره باندې او کو آیا مونږ د یورپ پلو ته چیلنج وینو. په اخیری نقطه کو غور وکړی شي نو دی اونۍ بیا ختیځ یوکرين کې یوکرينی حکومت او روس پلا و یاغیان انختی. هم په دې مقابله د جی 7 مشران د غاخور چین سره هم ګوري کوم چې سویلي چینی سمندر کې ټاپوان جوړولو باندې لاس پورې کړي او دغه ځاینا د سمندري جازونو مهم لارې کابو کول شي. د دې ټولو مسلو د پاسه د عراق، لیبیا، شام او یمن راځي او پس د دې اخر کې د مشرانو ته د نړیوال اقتصاد او نړیوال تودوخې په شان مسلې پرتې دي. د کینګز کالج لیلا سیمونا تلانی وای د جی 7 اهمیت پر اوسته موده کې زیات شوه خو اغیز یې لانیشته.
The problem for me is that I don't see the G7 as a decision making body, so if they talk about
this. دا وای مسله دا چې G7 څه فیصله نشي کولی. د دوی خبرې د میډیا لپاره ښه خبر دی خو آیا څه اثر به ولري نو زما په ګومان دا جدا مسله ده. خو بیا هم میرمن تالانی او خاغلی ایال دواړه مني چې د نړۍ یو ډله هم د G7 په شان توان نه لري چې نړیوالو مسلو ته ځواب ووایي.
مطبوعاتي کتنې لپاره ورزو مختار خلیل سي پلوته چې نن هغې په مطبوعاتو کې څه کتلې.
نن د امریکې مشهور اخبار نیویارک ټایمز په خپله مخامخ پاڼه افغانستان کې د ISIS یا د دولت اسلامي د ورسپزیاتي طاقت موندو په باب له خپل خبريال جوزف ګولډسټین یو تفصيلي رپورت چاپ کړی دی. دا رپورٹ سرخط تے طالبان قیادت د خپل جنگیالو دولت اسلامیہ تا د اوریدو مسلې سره مخ دی. دا رپورٹ په شروع کې لیکل شوی دی چې طالبان تر لسو کالو پورې د خپل گوشنشین روحانی مشر د ملا محمد عمر د ذات نه غیر چاپیره په یو اتفاق کې مضبوط ولاړ دی. خوای چې اوس دوی په دانه وانه کې دو دی او د طالبانو په سوونو جنگیالو د دولت اسلامیه خود ساخته خلیفہ ابو بکر البغدادی سره د وفادارۍ بیعت کړی دی. د دولت اسلامیه جنگیالو تیره میاشت د جلال آباد په سویلي او نورختیځو سیمو کې د طالبانو په مورچو خپل حمله جاری ساتلی دی او د یو قبایلی سپین روبی محمد صدیق مومن د وینا مطابق دولت اسلامیه ننګرهار کې د طالبانو په سیمو کې ځان له ملګرو جوړولو عمل جاری ساتلی دی. نیویارک ټایمز خپل رپورٹ کې زیاتې چې طالبانو د خپل تحریک په کلهم تاریخ کې تل د خپل افغانانو او د عالمی مشرانو په دې خبره د قائل کولو کوشش کړې ده چې طالبان صرف افغانستان کې د خپل حکمرانۍ په قائمولو کې غرضیان دي. د دوی مرکزی غوښتنه هم دا ده چې افغانستان د افغانانو دی او حکومت به په هم افغانان کوي. د دولت اسلامیه د قیادت اپوټا طالبانو تل سیمه ییزو طاقتونو سره خبرو اترو ته پکې ناستو صلاح ښکارا کړی دا. طالبانو د خپل هم دې حکمت عمل تر مخې تیرو ورځو کې ایران ته د خپل یوې جرګې د لیږلو اعلان کړی دی. طالبانو ایران ته خپل جرګه په داسې وخت کې لیږلې ده هر کله چې د ایران حکومت په شام او عراق کې د دولت اسلامیه خلاف جنگیدونکو ډلو ته امداد دین کړی دی. اخبار لیکي چې تر دې دمه پورې افغانستان کې دولت اسلامیه ته د اوریدونکو طالبانو جنگیالو شمیر څه دومره نه دی چې د فکرمندۍ سبب جوړ شي. خو دا یو حقیقت دی چې داعش د دولت اسلامیه عربی نوم دی د کال 2014 د اپریل نه افغانستان کې ځان له جنگیالو د برتی کولو کار ته لاس اچولی دی. په کابل کې د انټرنیشنل کرایسیس ګروپ ستر تجزیه نگار گرایم سمیت وایي چې موږ د تیر جمی نه افغانستان کې داعش سره د برتی شوو خلکو د شمیر معلومولو کار شروع کړی دی او موږ ته معلومه شوې ده چې ډیر کم کسان داعش ته اوړیدلی دي. خو بیا هم که داعش د شمیر کسان هم ځان سره ملګري کړي دي طالبان پې فکرمند دي. نیویارک ټایمز خپل رپورٹ کې زیاتی چې د ننګرهار ولایت په بټی کوټ ولسوالۍ کې خلکو د اسلامي مملکت تور اجنډا نه د خوښه کړي. خو د افغانستان په شمالي ولایت فرا کې دولت اسلامیه سخت کال یو تربیتي مرکز پرانستی دی او ډیر زر تر شپږو سوو پورې زلمی جنگیالي ځان لا برتی کړل. د فرا ولایت د خاک سفید ولسوالۍ والی عبدالخالق وایي چې په دې شپږو سوو کې زیاتره مقامي طالبان جنگیالي یا د طالبانو خیرخوا کسانو. خو طالبانو د دغه برتی شوو کسانو د چقولو بندوبستونه کړي دي. فرا ولایت کې د طالبانو ستر کمانډر مقامي مولیانو ته ویلي دي چې په خپلو جماعتونو کې خپلو خطبو کې خلک وایي کی چې د دولت اسلامیه وجود د افغانستان د پاره ډیر لوی ضرر لري. والی عبدالخالق وایي چې د مولیانو په نصیحتونو د دولت اسلامیه د پاره برتی شوي نیمو نه زیات کسان واپس طالبانو لا راغلي دي. نیویارک ټایمز د خپل رپورټ په اخر کې د خاک سفید ولسوالۍ د والی عبدالخالق خلی لیکلی دی چې طالبانو د مای په اخیری ورځو کې خاک سفید کې د دولت اسلامیه په تربیتی مرکز یرغل کو. په سخت جګړه کې د طالبانو او د دولت اسلامیه ګڼ جنگیالي مړ شول خو اخر د دولت اسلامیه جنگیالي سلامی شول. د سلامی کېدو د لوزنامې تر مخې طالبانو د دولت اسلامیه افغان کمانډرانو او غیر افغان جنگیالو ته فرانه د وتو اجازت ورکو خو 55 جنگیالي تې نه ځان سره قید وساتل.
د پاکستان د خارجه چارو سکتر اعزاز چودری چې دا وخت د امریکا سرخر واشنگتن په سفر دی او دلته کې د خبریالانو سره د وینا په وخت هغه ویلي دي چې د پاکستان هیڅ قسم داسې اراده نشته چې په سعودي عربستان جوهري وسله ورخرڅ کړي. په دغه نور تفصیل زموږ همکار شهزاده تاسو ته وړاندې کوي.
قدرمن اردن کو د پاکستان خارجه سیکرټر اعزاز احمد چودھری ویلی دی چې پاکستان سعودي عرب یا بل کم هیواد ته جوهري وسلې نه ورکړي. ښاغلی اعزاز چودھری واشنگټن کې د سپینې ماڼۍ پینټاګان او خارجه محکمې د چارواکو سره د ملاقاتونو وروسته میډیا سره خبرو کې زیاته کړې ده چې د پاکستان لخوا نورو هیوادونو ته د جوهري پروګرام یا سي ټکنالوژي د خرڅولو یا منتقلولو خبرونه بې اساسه دي. د خبري ادارې اف پی تر مخه هغه زیاته کړې ده چې د پاکستان جوهري پروګرام یوازې د هیواد د سلامتۍ لپاره دی او د دې ترڅنګ یې سعودي عرب سره د پاکستان لخوا په جوهري معاملات د خبرو اترو امکان هم رد کړی دی. د پاکستان په گاونډ کې هندوستان چې کوم د پاکستان لوی رقیب هیواد هم دی، د هغې خوا ته د اشاره په خارجه سیکتر زیاته کړې ده چې د پاکستان جوهري وسله د ختیځ نه پیدا کېدونکي خطرو د مقابلې لپاره ده او زیاته کړې ده چې پاکستان به خپلې جوهري وسلې د ترهګرو نه محفوظ ساتي. د قدرمن اردوونکو د اعزاز چودھری په د واشنگټن په دې سفر کې وړاندې په واشنگټن کې د سلامتۍ ثبات د تګلارې او د ایټم د نه خورېدو په موضوع هم د پاکستان او امریکا ترمنځ د جوړ شوې ورکینګ ګروپ غونډه شوې وه چې پکې د پاکستان مشري اعزاز چودھری او د امریکایي ډلې مشري بیا مرستیال وزیر روزګوټ مولر کړې وه. تاسو به دا هم در یادو قدرمنو لکو چې پاکستان په اگر د نړۍ کې د ایټم د خورولو په لړ کې ځنې یو زوړ بد تاریخ هم لري او په پاکستان باندې دا تورونه دي چې د ایران، لیبیا او شمالي کوریا ته وسلې ورکړې دي. دغه شانتي غربي هیوادونه په دا تور هم لګي چې د پاکستان چې کوم ایټمي وسله دغه دومره محفوظه نه ده. تاسو ته به دا در یاده کړو چې د اعزاز چودھری په دې سفر کې پاکستان او د امریکا ترمنځ په لویو پیمانه تباهي خوروونکو وسلو د نه خورېدنې او د دې ریاستي یا غیر ریاستي عناصرو ته د ورکړې د مخنیوي د اهمیت په هکله هم خبرې اترې شوې دي.
او په کراچۍ کې حکومت د اته سلويختو مدرسو پر ضد د ګامونو اغستلو اراده لري او حکومت وایي چې دغه مدرسو کې د تراګرۍ سره د مرستې کولو د دې تسنګ دې ته د ودې ورکولو په حق لا دوی کوټلي شواهد لري. نور تفصیل لري فضل عزیز په خپل دې رپورت کې.
د سین صوبې د اپیکس کمیټې په غونډه کې پریکړه شوې چې په صوبه کې به د هغو اتصل ویخت مذهبي دینی مدرسو په ضد عملیات کولې شي د کومو په اړه چې شواهد ترلاسه شوي دغه مدرسې په عمومي توګه په ملک او په خصوصي توګه سین صوبې کې ترهګرۍ ته وده ورکوي. د صوبې د اطلاعاتو وزیر شرجیل میمن په وینا د استخباراتي او قانون نافذونکو ادارو لخوا د راټول کړې شو معلوماتو تر مخه د تشدد او ترهګرۍ په پیښو کې په غیر قانونه توګه رایوځای کړې شوي پیسې کارول کیږي او د ترهګرۍ د پاره کاریدونکو پیسو د مخنیوي پارا با خصوصی ٹاسک فورس جوڑولے شی
زمینیں چاہے سرکاری ہو یا نجی ہو ان پہ قابض ہو کر پھر وہی پیسہ سرکولیٹ ہو کے ٹیررسٹ فائنانسنگ میں
دیوئی پر سرکاری یا شخصی زمکو دا قبضے دا مختلف سرکاری یا غیر سرکاری اداروں نا دا قلنگ خستو دا خیرات گوختو پخوخا یا پزور دا سرسائے او سرمنو را ٹولولو دا تاوان دا پارا دا خلکو تختولو او دا قاچق شو ایرانی تیلو دا لاری ترلاسه شوی پیسې د ترهګرۍ او تشدد په پیښو کې کارول کیږي. نو مبړی ویل د بهر ملکونو نه هم په اونډي او نورو لارو د غډول فاندینګ کیږي. د شرجیل میمن په وینا صوبای حکومت به د اتصل وخت مدرسو په ضد د عملیاتو کول نه وړاندې وفاق المدارس په اعتماد کې اخلي. په کراچۍ کې د دینی مدرسې جامعه بنوریا عالمیه مشر او د وفاق المدارس د مجلس عامله غړی مفتی محمد نعیم ډی ریډیو سره خبرو کې ویل حکومت د هغه مدرسې په ګوته کړي چې ترهګري کوي دوی به په خپل حکومت ته حواله کړي.
هم تیار هر وخت کہ مدارس کا اگر معائنہ کرے اور اگر دیکھیں کہ ہے مدارس دہشت گرد ہے نہیں.
دیوائی مہر وقت مدرسوں معائنے قبل تا تیار یو خودی پخپلا راتلو تا ندی تیار. مدرسو تا دا بحر ملکونو او نور و لارو نا دا پیسو راتلو پا اڑنو مبڑے وائی کم بحرنے حکومت یا بل غیر ملکی ادارہ مدرسو تا پیسی نور کبی. هغه خلک مدرسو ته پیسې رالیږي چې ماشومان یې په مدرسو کې سبقونه وایي. مفتی نعیم زیاتوي مدرسې د ترهګرو روزنه نه کوي او که څوک ترهګري وکړي او بیا د مدرسې نوم اخلي نو د هغې ځواب مونږ څنګه کولی شو. د صوبې د اطلاعاتو وزیر شرجیل میمن په وینا د وزیر اعلی سین قایم علی شاه په مشرۍ د ګورنر او قانون نافذونکو ادارو د لوړ پوړو چارواکو سره د اپیکس کمیټې په غونډه کې دا هم پریکړه شوې چې د سین صوبې په داخلي او خارجي لارو باندې به بایومیټریک نظام یا د ګوتې لګولو د لارې د پیژنګلو د پاره مشینان لګولی شي او د خلکو او د ګاډو به په بایومیټریک طریقه چیکینګ کیږي. فضل عزیز، وایس آف امریکا، ډیوی ریډیو، کراچی.
د پولیو ناروغي په اړه باندې د خبرتیا لپاره چې کوم د رپورټونو سلسله ده، په دغه کې د ډیوه راډیو خبریالي نبیله مشتاق نن تاسو لپاره یو راپور تیار کړی دی چې د پولیو د ناروغۍ په هکله خلک د خبرولو لپاره څه کوششونه روان دي. نو راځئ چې دغه راپور ته وګورو.
کال 2014 کې په پوره نړۍ کې د پولیو درې سوه شپږ کیسونه رامخې ته شوي دي، کوم کې چې فاټا سیمې سره تعلق لرونکي یو سل یو کم اتیا او خیبر پختونخوا سیمې نه شپږ اتیا پولیو کیسونه رامخې ته شوي وو. ولې اوس په کال 2015 کې د پولیو سلیرش کیسونه رامخې ته شوي دي. سخت کال د پولیو په کیسونو کې ډېره کمی رامخې ته شوي ده. د کومې اهمه وجه اپریشن ضرب عصب دی، له کومې له وجې وزیرستان او فاټا سیمې سره تعلق لرونکي خلک پېښور او بېلابېلو سیمو ته په کډو راغلل، نو دوی خپل ماشومانو د پولیو ساسکې ورکول شروع کړو. د په حق له وزیرستان سیمې سره تعلق لرونکي حمید الله د خپل خیالاتو اظهار سپه داسې ټکو وکړو.
منګل ترغلی مهاجر شوی یو وزیرستان نه دلته مونږ ته ډېره فائدہ وشوه چې مونږ د پولی ټیم آسانه سره رسیږي، مونږ مشمان ته آسانه سره پولی کتری ملاویږي، ځکه چې هلته بیماری ډېرې وې. حالانکه مونږ غوښتل چې مونږ ته پولی کتری بچیان ته ملاو شي، حالات داسې وو چې هلته بس نشو رسېدلی. بس ډېر مونږ خوشحاله، مونږ ته فائدہ وشوه چې الحمدللہ مونږ بچیان ته چې کیمت وکنه پولیو کتری په صحیح هغه ملاویږي.
پولیو ساسکې ماشومانو لپاره څه اهمیت لري او دا ولې ضروری دي؟ د په حق له ډاکټر حنیف الله د پولیو اهمیت څه په داسې ټکو وړاندې کوي.
پولیو کتری حاصل کې بیسیکلی داسې شی دی چې زموږ هر یو ماشوم ته بنیادی ضرورت دی، او دې لپاره زموږ ټول او مور پلار ته پکار دي چې بچو ته هر کله د پولیو ټیم کور ته ورشي، چې کم پولیو کتری هغه خپل ماشومونه ورکړل شي، دې لپاره چې هغه آینده زندگی لپاره پولیو دوه کتری ډېرې ضروري دي.
پولیو په حق لا شعور بیدارولو مهم هم د ډاډګیرنې وړ دی. په دې کې لیډی هیلث ورکر ډېر اهم کردار لوبوي. د په حق لا صحت شعبې سره تعلق لرونکي قاضی مسرت مونږ سره دا زیاته کړه چې خلکو کې شعور بیدارولو لپاره ډېرې هلې ځلې کوي.
نن سبا خو دې ډېر زیات اویرنس دی، او ټولو نه زیات اویرنس چې کوم دی هغه لیډی هیلث ورکرز ورکړی دی. کور په کور ټولو نه خاص طور باندې دی کې مین کردار هغه لیډی هیلث ورکر ادا کوي. هغه کور په کور اویرنس ورکوي چې بھائی دا ساس کې ولې ضروری دی.
قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي خلکو ته زیاته توجه ورکول کیږي، او د ماشومانو ته پولیو ساس کې ورکولو لپاره په بیلابیلو ځایونو کې پولیو ټیمونه یا پولیو ورکرز کینولې دي.
آی ڈی پیز چې کوم دي مختلف ځایونو نه چې کوم په خبر ته ډیر ان آؤٹس اغشتا، او هغه وجه نه مختلف ځایونو کې بسونو شو ټرکونه شو نه ایئرپورټ نه ریلوے هر یو پلیټفارم باندې دي دو پولیو ورکرز مکمل پرمټ ټیمونه کینولې دي. نو چې هغه دو په خبر کې راشي که په خبر نزي دا ساس کې به ضرور سکي.
مسرت قاضی مونږ سره دا زیاته کړه چې زین زینا اوس هم داسې دي چې چرته د دای رسائی ډیر په ګرانه توګه کیږي، خو دای بیا هم خپل کردار ډیر په اهم توګه لوبوي.
شکر الحمدلله نن پاکستان ډیر حد پورې په دې مرض قابو واچول شو. دسې علاقې چې کمزې کې زموږه ټیمونه نشو رسېدې، هلته آرمی والا هم پکې ورسره شامل کړي. بعض داسې علاقې دي چې هغه ته مونږ ریډ زون وایو، لکه هغه ځای کې پولیو وایرس شته، او هغه ځای کې بیا میش کې دوه ځل هر 15 ورځو پس دا پولیو راؤنډس کېږي.
که همدا سه پولیو مهم ډېر په تیزۍ او په یو مقامي او انساني جذبې سره مخ په وړاندې رواني، نو پاکستان کې به د پولیو په حق لا ډېرې مثبت نتیجې رامخې ته کېږي. نبیله مشتاق، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، پېښور.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت لوی لار تورخم باندې د نوي کسٹم ټرمینل جوړولو پر سر قبایلی مشران او بیا سرکاري چارواکي چې دي هغه راضا شوي دي. دواړه هیوادونو ترمنځ تجارت ته ودی ورکولو ترڅنګ به دغه ټرمینل د سیمې کاروباریانو ته هم فائدہ مند اورسیږي. نور تفصیل لري ابراهیم شنواری په دې رپورت کې.
د څلورو میاشتو اوږدو خبرو اترو نه پس بلاخره حکومتي چارواکي او د لرنی کوتل ځایي مشران په تورخم پوله د یو جدید کسٹم ټرمینل په جوړولو موافقه شول. د خیبر ایجنسی تحصیل هیډ کوارټر لرنی کوتل کې نن د ځایي پولیټیکل انتظامی چارواکو او د شینوارو خوګخیل کام مشرانو ترمنځ شوې مهمې غونډې نه پس ځایي د انتظامی چارواکو ډیوه راډیو ته وویل چې د کسٹم ټرمینل جوړولو په حق له لوزنامه د دواړو اړخونو ضرورتونو او غوښتنو ترسره کولو په حق له موافقه کېدو نه پس لاسلیک شو که زه حکومتي چارواکو د دغه لوزنامې د مهمه ټکو میډیا سره د شریکولو نه ډډه وکړه. البته د خوګخیلو مشرانو د خپل نومونو نه خودلو او غږ نه ثبت کولو په شر دی وراډیو ته وویل چې د ټرمینل تر لاسه کیدونکې مالی ګټه کې د هغوی برخه او د نوې ودانۍ د کال کرایې په حق له د دوی غټې غوښتنې ومنلې شوې. یاد دی چې حکومت قریبا لس کاله وړاندې په تورخم کې د یوه جدید کسټم کمپلیکس جوړولو اراده کړې وه چې غرض یې د تورخم پولې د لیارې ګاونډي هیواد افغانستان سره دوه اړخیزه تجارت له نوره وده ورکول وو او د دواړو هیوادونو تاجرانو له د صادراتو او وارداتو په اړه جدید اسانتیاوې ورکول وو. د تورخم په پوله چې په کوم ځای دغه ټرمینل یا کمپلیکس جوړول غوره کړی شوي وو دغه ځای د شینوارو خوګخیل کام مشترکه جایداد دی او همدغه ځای کې د خوګخیل کام یو کامی د لاریو او موټرو اډه هم ده، د کومې نه چې دغه کام د میاشتې په کچه د کروڑونو روپو مالي منافع ترلاسه کوي. د خوګخیل کام مشرانو سره دا اندېښنه وه چې د نوي کسټم ټرمینل جوړېدو سره به د دوی دغه مالي منافع متاثره شي او همدغه وجه وه چې هغوی په نوې جوړېدونکو حکومتي ودانۍ کې ترلاسه کیدونکې ګټه کې یو څه فیصدي د برخې او د کال په کچه د خپل ځمکې لیز یا کرایې غوښتنه وکړه. خو په اوله کې حکومت د خوګخیل کام دغه دواړه غوښتنې منلو ته تیار نه وو او په جواب کې خوګخیل کام له په دغه کسټم کمپلیکس کې په نوکریو کې زیاته برخه ورکولو لالچ ورکړو. حکومت د خپل دغه شت منلو دپاره په خوګخیل کام قسمه قسمه فشارونه هم واچول، خو بالاخره د څلورو میاشتو د کړاو او تناو نډکو خبرو اترو نه پاس حکومت تر یو څه حده د خوګخیل کام مشرانو غوښتنو منلو ته تیار شو. البته دواړه اړخونه د تصفیه شوي رقم په ډاګه کولو ته تیار نه دي. حکومتي چارواکي یې چې د نوې ودانۍ جوړولو سره به افغانستان او حتی د منځنۍ آسیا هیوادونو سره د تجارت کچه نوره هم زیاته شي چې له وجې به ځایي تاجران هم مالی ګټې ترلاسه کړي او ورسره په دغه سیمه کې د روزګار نوې وسیلې هم پیدا کړي شي. دلته د یادونې وړ ده چې دا مهال په تورخم کې موجود کسټم هاوس کې نه خو بینک شته او نه بجلی او نه د ځمکې ټلیفون یا انټرنیټ اسانتیاوې شته. په کال 2001 کې د سیلابونو له وجې ځمکې ټلیفوني نظام متاثره کېدو نه پس خو دغلته د ځایي تاجرانو په شمول ځینې حکومتي چارواکو هم خپلو ادارو سره ټلیفوني رابطو دپاره افغاني موبایل سیمونه استعمالول. اوس په دې نږدو کې د موبایل فون نظام کې لږ خواله راغلی. د کسټم ټرمینل په حق له شوې دغه مهمه لوزنامه لاسلیک کېدو باوجود دا تر اوسه واضح نه ده چې د دغه ودانۍ په جوړولو به کله لاس پورې کولی شي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیو رادیو، خیبر ایجنسی.
د افغانستان په خوست ولایت کې د ډرون بریدونو له کبله څلور دیرش وسلوال د وجنې راپورونه دي. په دغه حق له ډېر وړې خبريال کمال سادات څخه څو شیبه وړاندې زمونږ همکار محمد اکرام تفصیل خسته.
په دې اړه مونږ له چارواکو سره خبرې وکړې، له ځایي خلکو سره مو خبرې وکړې. دا پېښه د خوست ښار ختیځ لوري ته د علیشېرو تیریځی ولسوالۍ د بټۍ تڼۍ سره نږدې چې یوه سرحدي سیمه ده په دې ځای کې رامنځته شوې ده. څو شېبې وړاندې مونږ د خوست ولایت سرپرست ولی پټان سره خبرې وکړې. دوی ویل چې نړیوالو ځواکونو دا بمبار کړی دی. دوی دا خبره هم وکړه چې پرون طالب کوم چارواکی هغه په یوه برید کې وژل شوی و، د هغې د ښخولو مراسم و. دوی ویل چې څو پیکپ موټر د وسلو سلا ورته راغلل دغه ځای کې، دغه طالب چارواکی چې و دغه ته قبر ایستی. دوی دا خبره کوي چې په دې کې وسلوال کسان دي. دا خبره هم وکړه چې وسلوال مخالفین او غیر وسلوال مخالفین. خو دلته په سیمه کې بیا نور خلک وایي چې نه، دا بې ګناه خلک دي. دلته یو جنازه وه، په دې جنازې باندې دا بمبار شوی دی. او دغه ځایي خلک کوچیان چې دي هلته چې اوسېږي، دوی وایي چې دغه عام خلک پکې وژل شوي دي. مونږ بیا د خوست د ولایتي شورا له یوه وکیل وحیدی نه پوښتنه وکړه. وحیدی وویل چې په دې اړه دوی له نړیوالو ځواکونو سره خبره کړې ده. دغه ولایتي شورا وکیل ته نړیوالو ځواکونو ویلي وو چې دا وسلوال مخالفین دي، خو تر اوسه پورې په دقیق ډول معلومه نه ده چې دا وسلوال مخالفین دي، ځایي کوچي خلک دي که څوک دي. طالبانو هم دا خبره کړې ده چې دا کوچیان دي او د دوی څوک کسان پکې نشته دي. مګر کلندر سه بیا هم حکومتي چارواکو مونږ ته معلومه خبره نه ده کړې چې څنګه ده دا خبره. خو د خوست ولایت سرپرست ولی پټان چې دی هغه ویل چې د دوی څېړنې روانې دي، بلکې دا ویل چې په دې کې وسلوال شته دي، خو دوی هم داسې سپینه خبره ونه کړه.
ډیره مننه کمال سادات.
دا وایس اف امریکا د ریډیو د قدر منوریدونکو د واشنگتن ډي سي د سټوډیوز نه تاسو زمغا یو ساته خبري خبرونه واوریده او په چي باندې مو هم لیدا موږ سره ملګری اوسېدو لپاره تاسو نه مننه کوو او مننه کوو د خپل ټیکنیکل ټیم نه هم چې موږ سره د دې پروګرام پر وړاندې کولو کې کومک کوو موږ سره پروډوسر محمد عالمگیر او موږ سره انجینیر زو جان او پیټ ته غوې نه هم ډیره مننه کوو غوسې زمغا پروګرامونو ته راتلونکي پروګرام چې دی هغه د غزل محفل پروګرام دی.